دي د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په تخار ولایت کې د یوې ښځې د سړی محاکمې عملان نیول شوی دي، خو له هغه مخکې فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وای په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې نو نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان د هغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې په محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور ونیول شو. د تخار د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل د نیول شوي کسان د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي. وهل شوي ښځه په تخار کې د امن خونې ته لېږدول شوې ده. د افغانستان د بارونو چارو وزارت نن پر سرحدي سیمو د پاکستان لوري راکټي حمله وغندلې او د نړیوالو اړیکو د اصولو خلاف یې وبللې. رپورټونه وایي له دوو ورځو راهیسې د پاکستان لوري د کونړ پر دانګام ناړۍ او سرکڼو ولسوالیو لږ تر لږه 300 راکټ لګېدلې دي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هنری ایشر نن قرغزستان ته ولاړ. په بیشکک کې د امریکا سفارت وایي چې دواړه خواوې به د امریکا او قرغزستان ترمنځ د همکاریو پر نوې موافقه خبرې وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن واتیکان ته ورسید او د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره به وګوریم. د ایټالیا په پلازمینه روم کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. زرګونه اضافي عسکر د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي او د ښار په زیاتو برخو کې پر مظاهرو بندیز لګېدلی دی. او د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمې ته حاضر شو، د محکمې په خونه کې پټه خوله پاته سوی دی. صلاح نن په بلجیم کې محاکمه کیږي. هغه د څارنوالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. او سم وصل وصال د ورځې مهم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د 2019 کال نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې لخوا رسنیو ته د لیږل شوې خبر پاڼې له مخې د غوروي پړاو سیالیو ته لوبډله د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره ټاکل شوې ده. په اعلان شوې لوبډله کې محمد شهزاد محمدي، جاوید احمدي، احسان الله جنت، رحمت شاه زرمته، اصغر ستانکزی، نجیب الله ستران، سمیع الله شینوار، ناصر جمال، محمد نبی، گلبدین نائب، رشید خان، مجیب زدران، شرف الدین اشرف، دولت زدران او شاپور زدران شامل دي. د غوروي پړاو په سیالیو کې بلس لوبډلې چې په دوو ګروپونو ویشل شوي ګډون کوي او په پایله کې به دوه لوبډلې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کوي. او د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ورځنۍ لوبه کې هم جنوبي افریقا ته سخت ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ او د لوبې په درې دشمه ورکې د ټولو لوبغاړو په زیان سره هندۍ لوبډلې ته د 119 منډو هدف وټاکه. پورته شوی هدف هندۍ لوبډلې په ډېرې اسانۍ سره د لوبې په یوویشتمه ورکې پوره کړ او خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د هند او جنوبي افریقا ترمنځ د 500 ورځنیو لوبو د لړۍ درېیمه لوبه د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د ورزشي خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دیونې خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره پیټر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو حالاتو خبر کړي. په تخار کې د یوې ښځې د صحرایي محکمې عملان نیول شوي. د تخار ولایت سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو اووه کسان نیولي چې اوس مهال په توقیف خانه کې دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې هم روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد لعدید عدلي او بخې او قضایي ارګانونو غوښتي دي چې له نیول شویو کسانو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د تخار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د یوې دویش کلنې ښځې د صحرایي محکمې اووه عاملین نیولي دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل په دغه نیول شوو کسانو کې اکثره په یاد صحرایي محاکمه کې د وهل شوې ښځې د کورنۍ غړي دي. خاغلی تیمور وویل نیول شوي کسان توقیف خانې ته انتقال شوي چې د سیړونو لپاره به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
ما هفت تنه تا حال نسبت به این قضیه گرفتار کردیم و این هفت تنه
مونږ تر اوسه د دغې قضیې په تړه اووه کسان نیولي. اوس په توقیف خانه کې دي او ښځه مو نهه بجې د ولایت مرکز ته رالیږدولې. اوس د امن په کور کې د روغتیایي حالت یې ښه دی. څو کسان نور هم زموږ پولیس کې دي، ورپسې یو چې هغوی هم ونیول شي.
د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې دغه پیښه ته له هغې وروسته د خلکو او حکومت پام ور واوښت چې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د دغه ښځې د صحرایي محکمې ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ښځه د ګڼو خلکو په منځ کې ولاړه او څو کسان په شدت سره په کوتکونو وهي. سربیره پر دې یو شمېر کسان په لګتو وهي او په ځمکه یې پرې باسي. د خاغلی تیمور په خبره دغه پیخه د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ د رباط حمیدالدین په کلي کې رامنځته شوې ده. د تخار د والی ویان د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه ښځې میړه له دوو کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. نوموړي دا هم ویلي و چې دغه ښځه په دې تور صحرایي محکمې ته راښکل شوه چې ګواکې کور ته یو ځوان ننوتی او څو ساعته یې په کور کې تیر کړي دي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویان دی منیره یوسفزاده آزادی راډیو ته وویل چې دغه ښځه سوریا نومېده او د صحرایي محکمې یو شمېر عاملین نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د یوې ښځې صحرایي محکمه په افغانستان کې نوې پیښه نه ده. شاوخوا دوه کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او مړي ته یې اور واچول شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف په کار ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د دغه پیښې له عاملینو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی آزادی راډیو ته وویل
دا یو جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی چې د یوې ښځې د قربانۍ لامل شوی. مونږ غواړو د قضیې لاملینو سره قانوني چلند وشي او هیله ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر خلک مجازات کړي.
ښاغلی صدیقی وایي په دې وروستیو کې دا شان قضیې زیاتې شوې دي. د ده په خبره دوی د روان مریض کال په لومړیو لسو میاشتو کې ورته شپږ نورې قضیې هم ثبتې کړي دي، خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف اړوندو ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړي دي. د دغه پیښې وروسته د افغانستان د ښځو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ له دیني عالمانو او ملا امامانو غوښتي چې خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
دا ویل غواړم چې دا کوم موږ په پاکستان کې پراته یو، کوم مهاجر چې دي دلته کوم مشران چې دي دا هره شپه چاپي وي پورته کوي، زه نه پوهېږم چې کوم مسله ده. زموږ وینا چاته نه رسېږي. مثلا همدغه مې وینا ویل.
السلام علیکم، زه احمد الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. وروره زموږ مشکل دا دی چې زه خپل موټر چلوونکی یم، غټ موټر چلوونکی یم، موټروان خبره موټروان یم. ما مشکل دا دی وروره، د الله له بهې د امنیتي پوستې د پولیسو زموږ د پیسې اخلي، مزدوري موسه بیا بخي. دغه مشکل که د لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. ډېره مننه. ازادي راډیو
السلام علیکم زموږ د محمد کندهار څخه بلکم چې دا صلح چې د خدای د رسول د قران غوښتنه د مذهب غوښتنه د ټول د صلح کې کامیابی د دنیا او د آخرت او مسلمان باید صلح کوي رسول علی سلام وايي او چې کوم وخت شهرت ته د ریاده پر د نامه د پر د جهاد خلقي جهاد بدناموي هغه وخت باید ټوک ترک شي جهاد فری چې صلح راوړي مسلمانان کې امن راوړي پر ملک کې امن راشي او د مسلمانان اسلامي ملکونه ټول سره ټوټي غوټه وایي چې د امر کې مو سره کوي چې دا سلوشت کوس د امر چې پر ټولې پاکستان او په دې باندې کار باید وشته ولې سوالي ملایم په دې کې باید رول ورو د مدرسې باندې باید امر وشته مدرسو ملایم باید کار وکړي او د ولسوالۍ د کوم قومندانان چې د ناسو سره لوري باید د خلکو سره سلو جوړ وکړي په اړه صحه کې د دې تعلقاتو سره ستاسو معلومات سره ستاسو باید سلو وکړي په سلو کې ګټه ده د پاکستان بیا تاوان دي
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
قدر مناوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې په څو شیبو کې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو خو له هغه مخکې راپورونه لرو په هلمند کې په پام کې دا چې سل زره نوې نیالګي کېنول شي سره لدې چې هر کال د زرګونو نیالګیو تر کېنولو وروسته د هغو پالنه نه کیږي خو د هلمند چارواکي وایي چې د نیالګیو د کېنولو لړۍ سږ کال تر ولسوالیو پورې هم غځوي ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای او په دې اړه تفصيل
که څوم په کلیوالو سمو کې لوړان دی پیل سوي د خو دولتي مسولینو د لشکرګا په مرکزی جامع جماعت کې د څونی الګیو پښنهولو سره د ساش کال د پره د نوو نیالګیو د پښنهولو پروسه پیل کړه د هلمند والی حیات الله حیات د خلکو نغښتنه وکړه چې یو یو نیالګی ضرور کښنوي
پسرلی او یاد بهار آغاز د نیالګي د کینول نه شروع کیږي نن د همدغه مراسم مشاهده یی تاسو چې مونږه په ګاډه باندې یو نیالګي کیناو د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګي د ځان او یو د هلمند او افغانستان د پاره کینی د نیالګي په کینولو سره به مونږه خیرازه سرسبز او ښه چاپیریال ولرو
د اتیا زره نه تر سل زره پورې د دغه نیالګیو څخه پنځه څلوېښت زره میوه لرونکي او پاتې د ښکلا دپاره غیر میوهیي کښنول کیږي د هلمند د کرهنې رئیس احمد شاه خیری رسنیو ته وویل دولتي ادارو ته مفت خو کروندګرو ته به یې تر بل هر وخت ارزانه او په کمه بیه ورکړي
سږ کال یو ځل بیا د کرنې ریاست د اتیا وزرو څخه تر یو لک نیالګي تولید کړي دي البته مختلف النوع نیالګي دي چې په دې کې میوادار او غیر میوادار نیالګي شته دي
که څوم حکومت په لشکرګاه ښار کې د نیالګیو د کښنولو پروګرام پرانستی خو هر کال د زرګونو نیالګیو تر کښنولو وروسته د هغو په بیرته ساتنه او سنبالش کې پات راځي خلک هم نیالګي د ځان نه بولي او د هغوی په ساتنه کې مرسته نه کوي د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که دوی نیالګي ورکړي او خلک یې په اوبو او ساتنه کې مرسته وکړي لیرې نه ده چې لشکرګاه او ټول هلمند په یوه شین او سرسبز وطن بدل شي محمد الیاسی ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
هندي او پاکستانی چارواکي د کشمیر په لنجمنه کرخه کې د ورستې خنړې نخته معلومات یو پر بل چوي په خند هند او پاکستان ترمنز د جلاشوي کشمیر پر راجوړي سیمه کې شوې ده په دې سیمه کې د شخړو د زیاتېدو له کبله خلکو لاسګونه خوونځي لويري تړلي او همدارس چارواکو خلکو ته ویل دي چې لغپل کورونو دي نووزی د موضوع تفصيل نورياس نوري وړاندې کوي
هندي چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کشمیر پر جلاشوي کرخې د دزو په نتیجه کې لکتر لګه څلور هندي سرتیري وژل شوې دي د جرمني ډي پی خبري اژانس د راپور له مخې د هند پوځي او ویان په یو بیان کې ویل چې پاکستاني پوځیانو د یکشنبه په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د راجوري په پوله ناڅاپه او لېوي مخې د هندي ځواکونو پر پوستو دز پیل کړې د بیان له مخې هندي ځواکونو هم د پاکستاني ځواکونو د غبریدونو چې له ماشینګنو او توپونو یې کار اخیستی و په وړاندې سخت پوځي عکس العمل وښود چې په نتیجه کې د هغوی پوستو ته ډېر زیان رسېدلی دی د هند پوځ دغه راز په دغو نښتو کې د دو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کړې خو د پاکستان یو پوځ چارواکي بیا په دغو نښتو کې د یو پاکستاني ملکي وګړي د وژل کېدو او د دوو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې دغه پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم ادعا کړې چې ډزې لومړی هندي ځواکونو پیل کړی وې چې پاکستاني ځواکونو هم ورته متقابل ځواب ورکړ د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور لمخې د اکشن بې د ورځې له نښتې وروسته نن دوشنبه هم په سیمه کې وضعیت خطرناک و. د دواړو هیوادونو ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وو او محلي ادارې هم څه باندې اتیا ښوونځي تړلي او خلکو ته یې سپارښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په وروستیو میاشتو کې د کشمیر په بیلې شوې کرښه کې چې هغه په حقیقت کې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه پیژندل شوې خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال ګوند په 2014 میلادي کال کې واک ته ورسېد. هند او پاکستان اکثره وختونه یو د بل ځواکونه د 2003 کال د سولې له تړون څخه په سرغړونه تورنوي. د دغو سرحدي شخړو په ترڅ کې ډېر ځلې د دواړو لورو سرتیرو او ملکي خلکو ته تلفات رسېدلی دي. هند او پاکستان تر اوسه دوه ځلې د کشمیر پر سر جګړې کړې دي.
د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه په څو شیبو کې خپریږي. خو نوریاس نوري له هم را سره د یو بل راپور لپاره په ایران کې یو تن بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی. د تهران د څارنوالۍ رئیس د محکوم هویت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې هغه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په جاسوسۍ مجرم پیژندل شوی.
د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی ویلي چې دغه شخص د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات د امریکا د استخباراتو یو مامور او له یوه اروپایي هیواد سره شریک کړي دي. دولت آبادی د میزان خبری ویبسایټ ته ویلي چې د ایران محکمې هم د هغو پیسو د ضبطولو حکم صادر کړی چې ویل کېږي دغه شخص چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی د دغو معلوماتو د شریکولو په بدل کې ترلاسه کړي دي. د تهران څارنوال ویلي هغه نه ځلې د امریکا د استخباراتو له مامور سره لیدلی او د اټومي چارو او بندي زونو په اړه معلومات ورکړي دي. دولت آبادی دغه راز دا هم ویلي چې مجرم پیژندل شوی، له یو اروپایي هیواد سره په دې اړه معلومات شریک کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د تهران څارنوال د جاسوسۍ په تور په بله قضیه کې ښکیل د احمد رضا جلالی په اړه وویل چې د ایران سترې محکمې هم په 13 دسمبر میاشت کې هغه ته د اعدام سزا تایید کړه. دغه ایرانی ول اصل سویډنۍ هم اسرائیل ته د ایران د اټومي او دفاعي پلانونو او د کارکونکو په اړه د معلوماتو راټولولو په تور مجرم پیژندل شوی دی. جلالی چې د سټاکهولم په کارولینسک تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څېړونکو په توګه دنده ترسره کوله په خپل ځان لګول شوی تورونه رد کړی دی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولیزو مقاصدو لپاره دی، خو د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه ادعا کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره میاشت کې ویلي و چې له اروپایي هیوادونو او کانګرس سره به کار وکړي چې د تهران او د لویدیځ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې د ناورین بللې دي. تهران په دغه تړون کې له هر ډول بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوری دون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. تاسو آوری دل چه گل محمد دکاندار ده خان دلوار خان پور آده کهو، خود دلوار خان ده دو کالونو سود هم تریخ وقت. بس با آورو چه موسا گل خپل سندری زمزمه که بی نو بیای مور سنم گل ولی ورخطا ده.
الله شکر خدایا چې لیوانای موسا گل می پیدا سو، نزدې و چې زړه می پسې وچوي.
ود موسا گل نوی راوڑا کنی با وڑا کم رانجم. سنم گل ادید موسا گل او داسی خکاری لکا گل. سمکی تا چنگ راغلی تا اوس را پسی خپاو او کد کوتر و یادی دمدی.
وی زمالی و نای زویا نه تا اوس در پسې خپه و او نه د کفتر یې په قصه کې وې. دا خوراکۍ مور دې در پسې کړېدله، دا چېرته وې چې کور ته نه راکلې؟
د مور مې زه قربان سم، ولې به خوراکۍ
ما غوند شاهزاده زوی لري ته وایخه ته صبر چې لاسونه دې ښکل کړم.
لری شه لری، اوس دې خپله ګناه زما د لاسونو په ښکلولو پټوې.
مه کوه سنم ګلیا دې، لاسونه دې ځکه ښکلوم که دې دعا نه وای زوی به دې اوس ژوندی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، چې ته نه یې زه به څه خاورې په سر بادوم. دا یو دوه درې ورځې چیرې ورک وې؟
زویکی د چا هر څه دی؟ دلاور خان پور پسې ښار ته ولېږلم، ونه پوهېدم چې تا ته مې ویلې وای.
وی زویه، ته خو تل همداسې لیونی کارونه کوې. ښه دا ووایه چې موټر یا ګاډۍ خو به نه یې خوښ کړی، ته دې خوښه؟
نه نه دې، داسې و چې تیاره ماښام موټر په لار کې خراب شو، بیا نو پاس ونې ته وختلم.
نو پاس په ونه کې دې څه کول؟
سنم ګلې مورې، تر اوسه د خپل هوښیار زوی سم نه دی پېژندلی، خو د غلو او لوټمارانو له ویرې ونې ته وختلم.
نو بیا غله درپسې راغله؟
نه نه، غله رانغلل، خو د سړک په دواړو غاړو کتار کتار دیوان او پیران راته ولاړ وو. که د سنم ګلې د زوی په ځای بل څوک وای نو ټق زړه به یې چولی وای. او ته وای ښه،
نو بیا دیوان او پیریان څه شول؟
سنم ګلې مورې، ستا دعاوې را سره وي، د پیریانو او دیوانو پښې په مځکه پورې میخ وي، وایم ګام یې نشو راپسې راخیستی ګام، که نه د هر یوه له سلو نه هم ډېر لاسونه وه، که راپسې راغلي وای همداسې په پنجو کې جګولم.
ها ځه زویا، بلا و برکت نه و، اوس نو دا ووایه چې د دلاور خان پیسې دې ورکړې که نه؟
وخو ستا زوی لکه چې تا ته هسې خوشې ټپوس ښکاري ته وای ښه، خو
څه
د خان صاحب بیړه وه، پیسې ونه شمارلې.
وی زما ساده زویه، تا به یو یو لوټ ور شمارلی و، هسې نه چې سبا کوم جنجال پکې راسي.
په پیسو خو مې پام و ادې، خو خدای داد را سره و، هسې نه چې هغه
زرلختې دفتر کې یې؟
او فاطمه راځه ستړی مشه.
ښه دشه، داسې په لوستلو کې ډوبه وې، مسکا مسکا هم کېدې، ډېره ښکلې ښکارېدې.
سترګې دې ښکلې دي فاطمه، مسکا زه کوم چې رئیس صاحب مکتوب رالېږلی، د کلي ولس د خیر خبره پکې وه.
ښه سترګې دې روښانه، په مکتوب کې څه لیکلي؟
ته صبر چې درته ویې وایم. مهرباني
اجازه ده؟
اوهو اجازه، څه چې اجازه دي نسرین.
دا دی یوازې کموم، زم راغلم. په دې کاغذ کې څه دي زرلختی؟
نسرین ښه شو چې تم راغلې، که نه دفتر په دفتر به درپسې ګرځېدم او تاسې به مې خبرولی.
زرلختی بیبي ناسونه مه کوه، ته مکتوب خبره کوې که موږ بیرته لاړې شو.
نه نه ولې به ځئ، په مکتوب کې راغلی چې یوه روغتیایي ډله به کلیو ته ځي او
د صحي کارکوونکو لیږلو ته خو لا وخت شته، د څه لپاره یې داسې زر لیږي؟
نسرین ته زما خبره په خوله کې مه راوچوه، دا یو بل صحي ټیم دی، هوا سړه ده، دوی به میرمنو ته مشورې ورکوي چې څنګه ماشومان او د کورنۍ غړي له ژمنیو ناروغیو څخه وساتي.
زرلختی په خوله دې برکت شه، دا خو به ډېر د خیر کار وي، په رښتیا هم په کورنیو کې ریزش او ټوخی ډېر شوی دی.
کورنۍ بې غوري کوي، ښه ده چې وپوهول شي چې ماشومان ته پام وکړي، تودې جامې ور واغوندې چې ناروغان نه شي.
ښه نو تاسې مې خبرې کړئ، د پروګرام په جوړولو یې تاسو ښې پوهېږئ.
د صحي کارکوونکو د ګروپونو جوړول د فاطمې کار دی، ښه به وي چې ډېر زر یو دوه ګروپونه جوړ کړي.
په دواړو سترګو صاحب، ستاسو امر منظور دی. زه ځم چې سر له اوسه د ګروپونو په جوړولو پیل وکړم.
خدای داده زویه، ولې دې داسې زر لاس ونیوه؟
بس ده مورې،
ډیر خوند ور ډوډۍ و.
هو ترورې یو ځای ډوډۍ ډیر خوند کوي.
هو خو زه دې بدمش پلار مې یو دوه مړی وخوړ، هم موږ په ځای پرې خوړو او پس لاړ.
وی زویا زړه نه کېد چې لاړ شي. دلاور خان اول را لګلی و چې مرکه د خامه خبره زی.
اکرم خان کاکا د کلی مشر دی، ښه دی چې ورغی، په مرکه کې به د خیر خبرې وکړي.
ته دا ترکاري ونیسه، زه دا اضافي لوښي وړم.
صبر، لوښي به زه درسره ویسم.
ګل پری، ته کله مړی؟ زه دې بدمش، دا یو مړی خو د محمد لاس نه واخله کنه؟ در واخله، د مینې مړی ده.
ښه، اتراکا؟
او خلا زه بدمش ته پامه ده، او بیا به داسې نه کوم.
نو اوس به د ټول عمر پیاد وي، بیا به داسې نه کوي.
ګل پری لورې، اوس مې ومنله چې ډېره بختوره یې، د ګوتې غمه یې خدای درکړی دی.
کور دې ودان، اوس زه دې بدمش کونډه مشي. ښه نو دا دی، دا وګورئ، ها د راخت نمونې. کومې لور پیدا شوه، له دې رنګ نه به ورته جامې جوړوم، او کومې زوی پیدا شو، له دغه بل رنګ نه.
ترورې، اوس خو سادګي په خپلو سترګو وینې کنه.
نه لورې، دا خو سادګي نه ده، هوښیاري ده. مخکې له دې چې اولاد پیدا شي، خدای دا د غم خوري. ښه بنی آدم هم په دې دی چې د زوی او لور فرق نه کوي، دواړو ته خوشحاله دی.
ته صبر مورې، زړه دې بدمشه، دا بله هوښیاري مې هم وګوره. دادی، دوه شرنګانی مې هم راوړي دي، دا تکسور مې زوی لپاره، او دا شنه هم د لور لپاره. یو باندې شل به نور هم راوړم، خو صبر چې خدای لور راکوي، یو که زوی او که زړه دې بدمشه، غبرګونی پخای.
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. راضا گل محمد ستړی مشی.
خیر سی مولوی صاحب، کی اجازه دی وی یو شی بدر سره کینم؟
ولی نه، راضا راضا، دلته څنګه ته په سفر سره کینا چې ډیر خپیتا هم ده.
کور ودان رښتیا مولوی صاحب، کتاب زیم کتلو اس نه چې له سبق دی وباسم.
نه نه، اندېښنه مه کوه، کتاب به بیا وګورم.
مولوی صاحب، دا کوم کتاب دی؟
ګل محمد بچیا، دا د صحابه کرامو د مقدس تاریخ سپېڅله کتاب دی.
مولوی صاحب بختورې، ارمان چې مونږ ټول د اصحابو تاریخ ووایو
رضی الله،
او د هغه په ښېګڼو ځانونه وپوهوو.
ګل محمد، ډېره ښکلې خبره دې وکړه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام پاک زړی، مخلص او له تعصب نه پاک خلق وو.
خدای دې مونږ ټولو ته ستاسو په خوږو خبرو د عمل توفیق راکړي.
اللهم آمین.
کوم مولوی صاحب، رښتیا زه یو مشورې ته درته راغلی وم.
ماشاءالله، مشوره خو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت ده، مهرباني وکړه.
خبره داسې ده چې دوه کاله مخکې مې له خان صاحب دلاور خان نه پیسې په قرض اخیستې وې.
پوه شوم ګل محمده، حق دا ده چې قرض باید په وخت ادا شي.
هو مولوی صاحب، خبره داسې ده چې هغه ورځ مې د قرض پیسې ورکولې، خو په غوسه شو او وایې نه اخیستې.
ولې؟
ویلې چې د قرض مې دوه کاله کېږي، او د دوه کالو به یې ګټه هم راکوي.
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دا خصود ده، او سود ده اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام ده.
هو هو مولوی صاحب، دا سود ده بدی خبره مې هم ورته وکړه، خو چاته یې وای؟
ګل محمد، دا زما واجب ده چې خلق په حلال او حرام وپوهو. زبل خان صاحب سره خبرې وکم، او په هر څه به وپوهم ان شاء الله تعالی، چې سرتنبگی به نه کوي.
ګرانو اوریدونکو، که د لور او زوی ترمنځ فرق ونه شي او دواړو ته په ښه نظر وکتل شي، کورنیو او ټولنې ته به یې خیر او ښېګڼه څه وي؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولېږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.